وخت د غرمې دوه بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری يم په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره همکاري لري په خبرونو کې فرشته جلال زید او همدار زکیه غیاسی په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د روسیې او جرمني یو هیئت به نن د جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی په بلنه فرانسې ته ولاړ شي د جرمني جمهور رئیس نن ترکیه ته 15 ورځنی سفر پیلوي د عراق صدر اعظم نوري المالکی چې د دوهمې دورې حکومت ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي نن تهران ته ورسېده خو مخکې له دې چې دغه خبرونو تفصیل واوري پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې زکیه یا سی وړاندې کوي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر ژر به د سولې په اړه افغان وګړو او نړیوالو ته یو پیغام خپور کړي د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو او 15 نور د ټپي کېدو خبر ورکړی دی په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو په ګډ عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین نیول شوي دي بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر ژر به د سولې په اړه افغان وګړو او نړیوالو ته یو پیغام خپور کړي د دې پیغام په اړه زیات معلومات نه دی ورکړل شوی خو وایي چې د دې پیغام د خبرولو په اړه د دې شورا په دوهمه غونډه کې پریکړه شوې د سولې عالی شورا غړي د خپل نور اصول او راتلونکو کاري کړنلار په اړه هم توافق ته رسیدلی دي د افغان حکومت د سولې پروګرام ویان بریالی هلالي په دې اړه داسې وایي
دا چې مثال په آینده کې به د سولې عالی شورا په څه ډول د دې ملي روغې جوړې ملي پخلاینې کار مخته بیایي هغه بیل بحث دی د شورا له خوا څخه د داخلي دندو پر اصولو پرېکړه وسوه او د ټولو له خوا څخه په اکثریت سره دا تصویب شوه
چارواکي وایي دا کړنلاره به وکړای شي د سولې په برخه کې کیدونکي فعالیتونه ګړندي کړي د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خپل دریو سرتیرو د وژل کېدو او 15 نور د ټپي کېدو خبر ورکړی دی د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه سرتیری د خښو شوې ماينونو په چاودنو کې وژل شوی د دفاع وزارت مسؤلین ویلي چې دغه چاودنه د هلمند په ګریشک د فرا په بالابلوک او د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شوې دي تر دې مخکې په میدان وردګ غزنی او هرات کې په دریو جلا چاودنو کې د دوه پولیسو د خصوصي امنیتي کمپنۍ د دریو ساتونکو او د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي وو په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین نیول شوي او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي د میدان وردګ ولایت د رسنۍ دفتر ویلي چې دغه عملیات 13 ورځ د سیدآباد پولیسوالۍ کې شوي که څه هم دغه دفتر لخوا د شوي عملیات په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې نیول شوي کسان د کابل کندهار په لویه لار د ماينونو په خښولو کې ښکېل وو او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 5 پوله یو اروپایي یورو 28 افغانۍ او 80 پوله یو پاوند 10 افغانۍ او 15 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومانه 40 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلداري په 528 افغانۍ بدلیږي د دې سات کورنی خبرونه هم دومره وو او سپام کړی فرشته جلال زید چې بهرنی خبرونه وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت وایي لشتلجه یو سلوشل کسي زړلې برابر کړی چې د عراق په اړه د ویکیلیکس د رپورت جواب وایي دا د عراق د جګړې په اړه هغه پټ اسناد چې شاید د رواني میاشتې تر پایه د ویکیلیکس وبپاڼه خپره کړي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون یو ویان د فلاپان رویټرز ته وویل چې سره له دې چې د دې اسنادو د خپرېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو دوی یې ځواب ویلو ته له همدې ګړۍ تیار دي د مقام زیاته کړې چې په دې اړه ټاکل سوی هیئت د عراق د جګړې په اړه د ویکیلیکس لخوا د خپرېدونکو رپورټونو د ځواب برابرولو په خاطر د جګړې په اړه موجود اسناد مطالعه کوي فرانسوی د سعودي عربستان چارواکو خبر ورکړی چې ټول اروپا په ځانګړي ډول فرانسا د تروریستي حملې له خطر سره مخامخ ده د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون په یو مرکه کې وویل د سعودي لخوا دا خبر په ورستیو کې دوی ته رسیدلی سعودي امنیتي مقامات ویلي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې د فعالیت په حال کې دي او اروپایي هدف ټاکلی او دا خطر په ځانګړي ډول فرانسې ته متوجه دی
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دی وایي زه دا وایم چې سعودي چارواکو په یو تازه پیغام کې راته ویلي چې د القاعده شبکه بې له شک څخه د عربو په ټاپو وزمو کې فعاله ده او یا د فعالېدو هڅه کوي. د دوی د حملې هدف فرانسه او په عمومي ډول ټوله اروپا ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې چې په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه په ډېره جدي تیاری کړي. د فرانسې امنیتي ځواکونو په وروستیو اونیو کې هغو ځایونو ته چې سیلانیان زیات سي لکه د ایفل برج ځانګړي تدابیر زیات کړي دي. د جرمني جمهور رئیس نن ترکیه ته 15 ورځنی سفر پیلوي. دا په 13 لسیزه کې ترکیه ته د جرمني د ولسمشر اول سفر دی. په دې وروستیو کې په جرمني کې ټولنې ته هلته د 15 میلیونه مسلمانانو په خپلولو بحثونه روان دي. په جرمني کې د مسلمانانو زیاته برخه ترکان دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل تیره ورځ په اصغرده وویل چې د بیلابیلو کلتوري ارزښتونو د یوې ګډې ټولنې د رامنځته کولو لپاره د جرمني هڅې ناکامې سوي دي. میرمن مرکل وویل کله چې جرمني د مهاجرینو هرکلی کوي او هغوی ته سهولتونه برابروي مهاجرین باید په جرمني ژبه او کلتوري ارزښتونو پوه شي او زده یې کړي. د روسیې او جرمني یو هیات بنند جمهور رئیس نیکولا سرکوزی په بلنه فرانسې ته ولاړ سي. د درېو هیوادونو رهبران به د اروپا پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. ټاکل شوی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدیوف وهڅوي چې د ایران په څیر هیوادونو لخوا د میزایلو د حملې د دفاع په برخه کې همکاري ورسره وکړي. مسکو تر دې مخکې په ختیځ اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم له پلان سره مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. د عراق صدر اعظم نوري المالکی چې د دوهمې دورې حکومت ترلاسه کول لپاره هڅې کوي نن تهران ته ورسید. د بل ایراني مقاماتو سره په عراق کې تر انتخاباتو وروسته پر وضعیت خبري وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلی نړیوال قدرتونه لدی پرته چې پاتومی لانجه کې له ایران سره خبري وکړي بل لار نه لري. احمدی نژاد چې د ایران په اردبیل شهر کې د تلویزیون لاري په مستقیم ډول خبري کولې ویل خبري باید د ټولو خواو لپاره منصفانه وي. اروپایي اتحادیه وړاندیز کړی چې ایران دې د نومبر له 15 تر 13 له امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره خبري وکړي. او روسي او هندي پوځیانو د هیمالیا د غره په لمنو کې د تروریزم پر ضد عملیاتو لپاره تمرین کوي. دا تمرینات د هند په شمال ختیځ کې کیږي. د هند رسنیو د رپورټونو له مخې دغه هیواد له توپچی فرقې سره 250 روسي عسكر په تمرین کې ګډ لري. د رپورټونو له مخې دا تمرینونه د شنبه پر ورځ پیل شوي او د روان اکتوبر تر 15 پورې به دوام وکړي.
وخت د غرمې 2 بجې او 8 دقیقې. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ او هلته د آزادی رادیو خبرونه، تحلیلي مطالب او ټول پروګرامونه هم وګورئ او هم یې ولولئ. په انټرنیټ پاڼه کې زموږ د ویب سایت پته ده www.azadiradio.org/.com. خو په روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. CNN تلویزیون نن د ناتو د چارواکو په قول ریپورت ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن خپل مرستیال ایمن زواهری ته نږدې د پاکستان د شمال لویدیځ په یو کور کې بیغمه اوسي. په هرات ښار کې یوې چاودنې نن درې تنه ملکی وګړي ووژل او عده تنه نور یې ټپیان کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غواړي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې د یو لړ عملیاتو په پیلولو سره په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د فراد د خوندزیو شاوخوا شپږ سوه فارغانو پرون د دغه ولایت په مرکز کې په داسې حال کې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ چې د دوی په وینا د ازموینې لپاره یې لازم چمتووالی نه درلود. د سیمې په پیښو کې به واورئ چې ایراني مقاماتو تایید کړی چې یو شمیر افغان سرحدي ځواکونه یې د نیمروز په پوله کې د ایران چې د ایران خاورې ته ننوتي وو نیولي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له تېرې شپې راهیسې لږ تر لږه 25 کسه د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. په امریکا کې د مسلمانانو حال هم اخلو او د خبرونې په پای کې د خزو ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ مهیروي. را سره پاتې شئ. سی این این تلویزیون نن د ناتو د چارواکو په قول راپور ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن خپل مرستیال ایمن زواهری ته نږدې د پاکستان د شمال لویدیځ په یو کور کې بیغمه وسی. سی این این وویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د حملو مسؤل اسامه بن لادن د سیمې د اوسیدونکو او د پاکستان د استخباراتي شبکې د ځینو غړو له لوري ساتل کیږي. دغه تلویزیون همداراز ویلي چې د القاعده شبکې دوم سړی ایمن زواهری اسامه بن لادن ته نږدې اوسي. سی این این ناتو د دغه چارواکي په قول چې نومې نه دی افشا شوی ویلي چې د القاعده شبکې هیڅوک د غرو په سمڅو کې نه اوسي. د سی این این په راپور کې همداراز ویل شوی دی چې د طالبانو مشر ملا عمر په وروستیو څو میاشتو کې د کوټې او کراچۍ د ښارونو ترمنځ د تګ راتګ په حال کې دی. وخت د ورځې 2:00 او 10 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په هرات ښار کې یوې چاودنې نن درې تنه ملکی وګړي وژل او اته تنه نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي وایي چې ماین له یو پل لاندې ځای پر ځای شوی وو او کله چې پولیس د هغه د شنډولو لپاره سیمې ته ورغلل وچوبده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانیزی رپورټ ورکوي.
پیښه د شمې په سهار د هرات ښار شمال لویدیځ جبرائیل څلور لارې سره ګمرک ته نږدې د یو رکشا موټر د تیرېدو په مهال رامنځته شوه. د هرات د امنیت چارو قوماندانۍ ویاند سمنوال نورخان نیکزادې قربانیان ټول ملکي وګړي وښودل. نیکزاد وویل د جبرائیل ښارګوټي په لاره کې د یوه پلچک لاندې چاودېدونکي مواد یوه بوجۍ کې ځای په ځای شوي وه. یو تن پولیسي ویني د خونسا کېدو په نیت نږدې وردي چاودنې سره د یو رکشا موټر په سپرلۍ درې تنه ملکي وګړي مړه، څلور تنه نور ملکیانو، تر څنګ یو پولیس هم ټپي شوی ده. د ویشال په نوم یو وطن هم د سترګو لیدلي حال کې ازادۍ راډیو ته ویل د پیښې په ځای کې نه بهرني او نه هم افغان دولتي مقامات وو. د هرات د حوزوي روغتون ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی بیا وویل د پیښې له ځایه اته تنه ټپیان او درې مړي وروړل شوي دي. شیرزی زیاتوي تر اوسه روغتون ته درې تنه مړه، اته تنه ټپیان راغلي، ټول ملکیان دي او د ټپیانو روغتیایي حال بد نه ده. که څه هم د دغې چاودنې په اړه سیمه ییزه دولتي چارواکي په وسله والو طالبانو اچوي، خو باید ووایمه چې د دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې د یو لړ عملیاتو په پیلولو سره په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان زمری بشری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اوس لپاره دغه عملیات د تخار ولایت په ځینو ولسوالیو کې پلان شوي دي. د افغانستان شمالي ولایتونه چې تر ډیره آرامه سیمې بلل کېدې، په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو شاهدي دي. د اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت په شمال کې د عملیاتو تیاری په داسې حال کې نسی چې په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو د سیمې د امنیت په اړه ژورې اندېښنې راټوکولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وان زمری بشری د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د شمال پیښو ته زیر دي او هڅه کوي چې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. هغه وویل چې د پولیسو د عملیات اوس مهال د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې پیل شوی او په دوو نورو ولسوالیو کې به ډېر ژر پیل شي.
وزارت امور داخلی افغانستان متوجه رویدادها و حادثات است و می دلیل به پلیس وظیفه
دی وید افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پیخوت زیر ده او د همدې عمل پولیس ته دند سپارل چې دغه امنیتی پیخوت د لمنځړل لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. ډیر ژر به د تخار ولایت په درې ولسوالیو کې یعنی په درقت خواجه بهاءالدین او ینګی قلعه ولسوالیو کې عملیات پیل شي. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ته نن رارسېدلې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د عملیات پیل شوی دی. په تخار کې د پولیسو د عملیاتو خبره په داسې حال کې کېږي چې وسوس په سرپل ولایت کې له سلو زیاتو وسلوالو په زندان ډلیزه حمله وکړه. که څه هم د وسلوالو دا حمله د پولیسو لخوا ناکامه شوه، خو کتونکي وایي له دې حملې دا څرګندېږي چې په شمال کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی او باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وشي. ښاغلی بشری هم وویل چې دا هغه څه و چې باید نه وې شوی. که څه هم د شمال د روانې وضع په اړه پراخې اندېښنې څرګندېږي، خو ځینې کتونکي بیا د هغې پړه په امنیتي ادارو اچوي. په ولسي جرګه کې د بغلان ولایت استازی انجینیر عاصم په دې باور دی چې وسلوال مخالفین په شمال کې زیات ځواک نه لري او دا چې دوی سیمه نارامه کړې د هغې اساسي علت د امنیتي ادارو غفلت دی. دی وایي که دولت د حالاتو د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي نو شته ستونزې هوارېدلی شي.
متاسفانه امنیتي قوتونه یو قاطعانه برخورد تر اوسه پورې هغوی سره نه دی کړی. که داسې یو تصمیم ولري وزارت محترم امور داخله هم داسې د ملي دفاع وزارت او نور قوتونه، ما باور داده چې په شمال کې زر تر زره دا کشاله ختمیږي او امنیت په بشپړ توګه ټول شمال بیرته قایم کېږي او آزادي دولت او حکومت تر کنټرول لاندې راتلی شي.
خو ځینې نور کتونکي بیا په شمال کې د وسلوالو خوځښتونه جدي بولي او وای که چیرې دولت په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي نو حالات له کنټروله وتی هم شي. د افغانستان په شمال کې د نارامیو د خورېدو ترڅنګ دا راپورونه هم ورکول کېږي چې په دغو سیمو کې د منځنۍ اسیا د هېوادونو ځینې هغه وسلوالې ډلې چې تر دې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې وې فعال شوې دي. ناټو او افغان امنیتي ځواکونه هم تر یوه بریده دا راپورونه تاییدوي، خو وایي چې په سیمه کې د دوی د نفوذ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د فراه د ښوونځیو شاوخوا شپږ سوه فارغانو پرون د دغه ولایت په مرکز کې په داسې حال کې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ چې د دوی په وینا د ازموینې لپاره لازم چمتووالی نه درلوده. د ازموینې د ګډونوالو په وینا سږ کال د نورو کلونو په پرتله له دوی څخه ازموینه ډیره ژر واخیستل سوه او ځکه دوی بشپړه تیاری نه ورته درلوده. د فراه د معرف چارواکي که څه هم دا خبره مني، خو وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. د نور تفصیل لپاره له سیمې د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ ته پام وکړئ.
د شپږ سوه اویا تنو د دولسمو ټولګیو فارغانو څخه په فراه ولایت کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې دوی د دغه ازموینې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د دغو زده کوونکو په وینا کانکور ازموینه ډیر چمتووالي ته اړتیا لري او دا کار هم ډیر وخت غواړي. دغه زده کوونکي وایي هر کال د دوی څخه د کانکور ازموینه د قوز او یا هم جدي په میاشتو کې اخیستل کېده او دوی ورته بشپړ امادګي نیوله، خو سږ کال داسې ونه شوه. د دغو زده کوونکو د ډلې څخه یو تن وایي چې دا کار به د دوی د ازموینې پر پایلو هم بد اغیزه وکړي.
غلام دستگیر د غلام سخی زوی د دولسم ټولګي فارغ د ابو نصر فرید مکه دا چې ژر امتحان اخیستل کېږي، دا په دې خاطر چې اوس موږ پر زینی ودی باندې او یاز موږ پر امادګي باندې تاثیر شي. په دې خاطر چې کدا امتحان اوس په ځان لیدل پر خاصنی وخت لیدل وای موږ به تر سره چمادګي ونیسو.
لبل خو په فرا ولایت کارونه چارواکي که څه هم داستون زمانی خو وای چې دا د لوړ زده کړو د وزارت پلان دی چې په تودو سیمو کې باید ازموینه ژر واخیستل شي. د فرا ولایت پوهنې رئیس عتیق الله په دې اړه داسې وایي:
دا زموږ خاص نه و چې دا امتحان وختي واخلو، مونږ ته د وزارت تحصیلات عالی تصمیم و امر دې تصمیم ته احترام پرېږدو. وزارت محترم تحصیلات عالی معرف ته خبر ورکړی و چې سږ کال د ګرمسیر د مناطقو امتحان وختي واخلو. شاګردان دې اماده وي، که اگر شاګردان امادګي نه درلود طبیعتا دا زموږ پر امتحان باندې بد تاثیر اچوي. اما بیا هم موږ د تحصیلات عالی وزارت و تصمیم ته احترام ګمان شپږ سوه اویا نفره تقریبا په دغه حدود کې ثبت نام شوي دي چې د دې جملې څخه اته اتیا انجونې دي او نورې نارینه دي.
که څه هم سږ کال د تیر کلونو په پرتله ډیر زده کوونکو په فراه ولایت کې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و، خو بیا هم د ښځینهو ګډون پکې ډیر لږ و. په فراه ولایت کې خلک او چارواکي وایي چې د دغه کار لامل په فراه ولایت کې د پوهنتون نشتوالی دی. د دوی په وینا که په فراه ولایت کې پوهنتون ورغول شي نو زیات شمېر زده کوونکي به په کانکور کې ګډون وکړي. باید وویل شي که څه هم د افغانستان دولت لوړو چارواکو څو ځلې په فراه ولایت کې د پوهنتون د جوړونې ژمنه کړې، خو تر اوسه پورې په دغه ژمنو هیچا هم عمل نه دی کړی. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت د ورځې 2:40 درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ او هلته د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي ریپورټونه او ټول پروګرامونه هم وګورئ او همې ولولئ. په انټرنیټ کې دا زموږ پته www.azadiradio.org/.com. په ننګرهار کې خلک له ترافیکي ګڼې ګوڼې سخت شکایت لري او وایي چې په جلال آباد او نورو سیمو کې د بې اسنادو موټرو د زیاتوالي له امله د وسایطو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. له جلال آباده پری داود وفا ریپورت لري.
ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله د جلال آباد ښار په هره برخه کې په ساعتونو منتظر پاتې کیږي، چې له امله یې د خلکو د ژوندانه په عادي بهیر منفي اغېز شوی دی. د سلیم په نامه یو جلال آباد ښاري وویل،
دلته ورو په دې ښار کې سخت د موټرو بیروبار زیات دی، خلک ورو د کاروبار نه کاغلي دي. ښار وړوکی دی، یا د ورو د ښار د سړکونو ته لوی کی، یا د ورو د موټرو دغه ورته اندازه ورته خپل وټاکي، د خپل اندازې نه موټر زیات نه پرېږدي. هر ځای کې چې ګور هر چا سره موټر موټر پاکستان نه نور روان انسانان موټر
موټر دی او زخت ډیر ډریوران دی چې لیسنس نه لري.
د ننګرهار د ترافیکو مدیر غلام دستگیر رحیمی وای، تر څو چې خار پراخه نشي د ترافیکي ګڼې ګوڼې ستونزې ژر نشي حل کېدی.
د ننګرهار ولایت د پاکستان سره هم سرحد دی، روزانه د تقریبا 30 ولایتونو موټر رابط آمد لري، نو ګڼ ګوڼه د وسایطو په ننګرهار کې ډیره زیاته شوې ده. همداسې درې ولایت چې هغه عبارت دی لغمان، کونړ او نورستان څخه دی، دا عملا په ننګرهار کې بدوباش لري او زموږ خار ته بهتره معلومه چې سابقا نقشه شوی دی او دا دومره گنجایش دومره موټر وسایط نه لري. د چارواکو سره هم په دې مورد موږ غږیدلی یو چې د ننګرهار ښار باید د وسط پیدا کړي، تر څو د ښار وسط پیدا نه کړي نو داسې مشکلات به وي.
ننګرهار ولایت خلک وایي د ورکړل شویو وسایطو د شمیر په پرتله دوه برابره نور موټر بی اسناد دي چې هره ورځ لا پسې ډیریږي او اړوند دولتي ادارې له کنټرول نه عاجز دي.
له جلال آباد مو د داود وفا په ریپورت کې واوریدل چې د ننګرهار خلک د زیاتو موټرو او وسایطو له ګڼې ګوڼې شکایت لري. دوی وایي چې په جلال آباد ښار کې موټر زیات شوي دي، ډیر موټر بې لمبر پلیټ ګرځي راګرځي او داسې موټر چلوونکي هم شته چې دوی لایسنس او اسناد نه لري. وخت ورځې 2:30 شوې. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د مسلمانانو ټولنه په څه وضعیت کې ده؟ ځینې مسلمانان وایي اوس په دغه هیواد کې تر ډیره هغه ستونزې هوارې شوې دي چې په 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې له حملې وروسته ورسره مخ شوي وو. په امریکا کې د ایمان په نوم د مسلمانانو د یوې شبکې رئیس رامی نشاشیبی وایي چې په امریکا کې مسلمانانو ته تر اروپایي هیوادونو ډیرې ازادي ورکړل شوې دي. خغلی رامی کابل ته سفر کړی او هلته زموږ همکار احمد زبیر رجمن ورسره د امریکا د مسلمانانو د ټولنې په اړه مرکه کړې.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایمان په نوم د مسلمانانو د یوې شبکې مشر خغلی رامی که په لومړي سر کې مهرباني وکړي او په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې په اړه معلومات راکړي.
American Muslim community.
د امریکا د مسلمانانو ټولنه شای په نړۍ کې ولا هغه ټولنه څخه وی چې ډیره تنو پکښ ده. په دې ټولنه کې د نړۍ د هر اسلامي ټولنې استازسته موږ عرب امریکایي مسلمانان لرو، موږ له افغانستان، پاکستان، اندونیزیا او نور هیوادونو نه مسلمانان لرو. موږ داسې مسلمانان لرو چې اصلا امریکایان دي او اسلام یې منلی دی. داسې مسلمانان هم شته چې په امریکایي ټولنه کې ژورې ریښې لري، لکه افریقایي امریکایي مسلمانان. د شیکاګو په شان لویو ښارونو کې چې شای له 15 تر 20 میلیونو پورې نفوس به ولري، موږ هلته شاوخوا 4 لک مسلمانان لرو. دوی هر ډول کارونه کوي، دوی ډاکټران دي او په روغتونونو کې کار کوي، ډېرې پټولونو کې کار کوي. دوی د انجینرانو، د پوهنتونونو د استادانو او ښوونکو په توګه کار کوي.
کېدای
شي چې د امریکایي مسلمانانو د ټول نفوس په اړه معلومات راکړي.
دا
په بېلابېلو سرشمیرونو پورې اړه لري، خو په هر صورت له 4 نه تر 6 میلیونو پورې مسلمانان په امریکا کې ژوند کوي. دا شمېره مخ پر زیاتېدو ده، ځکه چې د مسلمانانو نفوس ډېرېږي.
راځي چې لږ د دوی د سیاسي او ټولنیزو چارو په اړه هم وغږیږو. دوی دغه چارې څرنګ پر مخ بیایي او آیا دومره مؤثر دي چې په ټولنه کې خپل اغیز ولري؟ آیا دوی ځانګړي سازمانونه او مرکزونه لري؟
Yes, I mean especially over the last
خو په ځنګړه توګه په تیرو 15 شلو کلونو کې د دوی چارې ډېری مسلکي سوي دي. تاسو ډېر سازمانونه لیدلای سي، لکه چې د یو مشریه زکوم. دغه سازمانونه خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات کوي. دوی هڅه کوي چې په قوانینو کې بدلون راولي. دوی له يهودي او عیسوي ټولنو سره یو ځای کار کوي. تاسو به داسې مسلمانان ووینئ چې د سیاست په برخه کې ډېر فعال سوي دي. موږ اوس په کانګرس کې 2 مسلمان غړي لرو.
مسلمانان داسې شکایت کوي چې په امریکا کې د سپتمبر 11 له تروریستي بریدونو وروسته له دوی سره تعصب کیږي او تعقیبیږي. آیا اوس وضعیت یو څه سوی ده په تیرو 2 کلونو کې؟
Yes, there was some.
خو رښتیا هم دا ستونزه موجوده وه او اوس هم سته. د امریکا په ټولنه کې تر اوسه داسې خلک سته چې د اسلام په اړه سم نه پوهیږي، او کله چې کوم برید کیږي او کله چې کوم شخص چې د امریکا په اړه ناوړه نیت لري، کوم ویرونکی کار وکړي، نو دوی ته ډېر اندېښنې پیدا کیږي. خو هغه څه چې زه یې ویلی سم چې ډېر مثبت پرمختګ سوی دی، هغه دا چې اوسنۍ ادارې په ځانګړې توګه خپله جمهور رئیس باراک اوباما له لومړۍ نه ډېره پټاکه کړې ده چې دوی به په ټولنه کې دارنګ ستونزې ونه زغمي. تاسو به هغه تحریکونکي اصطلاحات وانورئ، لکه اسلامي تروریزم، لکه مسلمان تروریست. دا هغه ژبه ده چې د باراک اوباما ادارې ژمنه کړې چې نه به یې کاروي. هو اوس هم تحرکات سته، ځینې پیښې کیږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې خلک ځینې مسایل سیاسي کول غواړي. خو په ټولو کې سازمانونه، سیمه ییز سیاستوال او د کانګرس غړي د مسلمانانو ملاتړ کوي.
ځینې خلک داسې شکایت کوي چې په امریکا کې قوانین د مسلمانانو لپاره د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې ډېر محدودیتونه لري. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
صادقانه
قضاوت وکړو، دا خبره سمه نه ده. هو هلته د زکات او خیرات په مسایلو کې یو څه اندېښنې سته، خو اوس ډېرې داسې پالیسۍ رامنځته سوي چې ښې اغېزې یې لرلې دي. او هغه مسلمانان چې د باراک اوباما له ادارې سره کار کوي، دوی په دې اړه کار کوي چې څوک او چاته زکات ورکړل سي، څرنګه ورکول سي، لیست یې جوړ سي. خو په عمومي سره داسې څه بندیزونه نسته چې هغوی دې له لمونځ کولو، د مسجدونو او اسلامي مرکزونو له جوړولو منع کړای سي. شاید تاسو په سیمه ییزه کچه ځینو خاصو مواردو کې د بېلابېلو هغو سازمانونو لخوا مخالفتونه وګورئ چې د مسلمانانو د موجودیت په اړه اندېښمن دي، خو دا د قانون له امله نه دي. تاسو به په امریکا کې کوم محدودیت ونه ګورئ، د لمانځه په برخه کې، د ښځو د حجاب په برخه کې، لکه چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې سته.
خو هلته په نیویارک کې، هغه ځای ته نږدې چې په 2001 کال کې بریدونه پکې وسوه، د مسجد او د یو اسلامي مرکز د جوړېدو پر سر لانجه روانه ده. د دې علت څه ده؟
There are certain groups, very small.
هلته څو مشخصې ډلې دي، ډېرې وړې خو په جګ آواز اعتراضونه کوي. هغوی د اندېښنو په راپورته کولو کې ډېرې اغېزناکې وي. خو په امریکا کې دا یو سیاسي کال دی. تاسو پوهیږئ چې انتخابات کله کله داسې مسایل راپورته کوي. خو د یادولو وړ ده چې د هر اعتراض کوونکي لپاره د مسجد او یا اسلامي مرکز جوړېدل د مخالفت مسله نه ده، بلکې دوی یوازې د هغو د جوړېدو د ساحې په اړه حساس دي. د ډېرو امریکایانو لپاره دا هم د اندېښنې وړ ده چې یوازې 2 متره لیرې له هغه ځایه چې د سپتمبر په 11 پکښې الوتکې لګېدلې وې، څرنګه یو مرکز به جوړ سي؟ آیا دا به د مسلمانانو د مشرانو لپاره ښه نه وي چې یو بل ځای ورته وټاکي چې ښایي له دې نه به هم ښه وي؟ دا رنګ اندېښنې موجودې دي. خو داسې کسان هم شته چې یوازې د مسلمانې ټولنې په اړه ناوړه نیت لري. خو باید تاسو په دې پوه سئ چې جمهور رئیس باراک اوباما د نیویارک ښاروال او له ټولې امریکا نه د لویو سازمانونو شخصیتونو د دې ملاتړ وکړ چې مسلمانان هر چېرته چې وغواړي مذهبي مرکز جوړېدلی سي.
په امریکا کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه مو د امریکایي مسلمانانو د یوې ټولنې د مشر رامی نشاشیبی څرګندونې واورېدې.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. په څو راتلونکو دقیقو کې به دا وورو چې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو او ورځپاڼو څلی کلی دي، خو مخکې لیدې چې د کابل د ورځپاڼو او مطبوعاتو مهم مطالب واورئ، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې درې عسکر وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. له میدان وردګو د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دوو وسلوالو او زیاته اندازې وسلې د نیول کېدو خبر ورکړ شوی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د انتخاباتو د جریان په اړه د شکایتونو د سپارلو نیټه پای ته رسیدلې ده. د کمیسیون چارواکي په کابل کې خبري رسنوي ته وویل د شکایتونو د ثبت وخت تیر ماښام پای ته ورسید. د فرانسې حکومت وایي د سعودي عربستان چارواکو خبر ورکړی چې ټول اروپا او په ځانګړي ډول فرانسه د تروریستي حملې له خطر سره مخامخ ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه په ډیره جدي تیاری کې دي. خاص امنیتي تدابیر هغو ځایونو ته نیول شوي دي چې سیلانیان زیات ورځي، لکه د ایفل برج. د جرمنی جمهور رئیس نن ترکیه ته 15 ورځنی سفر پیلوي. دا په تیر لسیزه کې ترکیه ته د جرمنی د ولسمشر اول سفر دی، او په دغه سفر کې به پر هغو مسایلو بحث وسی چې په جرمنی کې د مسلمانانو په خاص ډول د اکثریت ترکانو د اوسېدو په اړه په دې وروستیو کې موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 130 کسیزه هیئت برابر کړی چې د عراق د جګړې په اړه د ویکیلیکس د رپورټ ځواب وایي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې تر پایه د عراق د جګړې په اړه پټ اسناد د ویکیلیکس پر وېبپاڼه خپره شي. او د عراق ستر اعظم نوري الملکي چې د دوهمې دورې حکومت ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي نن تهران ته ورسید. دی به له ایراني مقاماتو سره په عراق کې تر انتخاباتو وروسته پر وضعیت خبرې وکړي.
ل فرشته جلالزی مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی جوړاندې کړ. درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 د خبرونه په دې برخه کې اورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو او مطبوعاتو څلی کلی دي. حمید مومند دغو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه لري.
په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلې او د سیړلو مسله بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو د نننیو غنو ته بحث اساسي موضوع جوړوي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼه په مطلب کې لیکلي چې د سولې د عالی شورا مشر له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره نوې نقشه جوړه کړې چې د په وینا رغنده رول لوبولې شي. ورځپاڼې په دوام کې له یوې عربي ژبې ورځپاڼې سره د استاد رباني د مرکې په استناد لیکلی چې طالبان خبرو اترو ته په جدي توګه لیواله دي او هغوی په بشپړه توګه له دولت سره خبرې نه دي رد کړي. خو په ورځپاڼه کې د ښاغلي رباني د نقشې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا څه دي او څنګه کولی شي د سولې لپاره لاره هواره کړي. هیواد دولت ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې پخلاینې د هڅو په وړاندې په هیواد کې دننه او بهر راڅرګند شو غبرګونونو ته په اشاره لیکلی چې د پخلاینې ذهنیت جوړ شوی او اوس به دا بهر بریالی کېږي. خو ورځپاڼه په دې برخه کې کېدونکو منفي تبلیغاتو ته په اشاره خلک هڅولی چې د دغو تبلیغاتو په وړاندې یو موټی پاتې شي. راهي نجات نه دولت ورځپاڼه بیا لیکلی چې تمه د سولې عالي شورا له زیاتې سرخندنې سره له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته کښېني. ورځپاڼه لیکي که سرخندنه په دې معنا وي چې د هیواد اساسي قانون یوې خواته کېښودلی شي نو دا به د مخالفینو په وړاندې د تسلیمېدو معنا ولري. ورځپاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د باور فضا له منځه تللې او نور نو طالب مشران په پاکستان باور نه شي کولی. ورځپاڼه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر په حواله لیکلی چې په طالبانو کې اوس دا تصور پیدا شوی چې هر شیبه امکان لري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دوی ونیسي او امریکایانو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي د کار له افغان دولت سره د طالبانو د یوځای کېدو امکانات زیات کړي دي. د ملي ارمان نه د لوی تروس پنه به لیکل چې د سولې روانه هڅه د ناکامه تجربه تکرار ده او هغه ځکه چې دولت د داسې یو بهر د پرمخ پیولو وس نه لري. روسپنه د حمله کله چې القاعده هم چې د طالبانو استی ملاتړ بلل کیږي د دا ډول خبرو اجازه نه ورکوي، ځکه دا کار د هغوی د بربادی سبب هم ګرځېدلی شي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی او د دغو درغلیو په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بې بسۍ بله مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخسته. د ستنوشت عدالتي ورځپاڼه په دې برخه کې شتو ستونزو ته په اشاره سپارښتنه کوي چې په کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې بدلون راوستلی شي څو شته ستونزې هوارې شي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې دومره درغلی شوي چې اکثره کاندیدان د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د درغلی تر ډیره د تنظیمي زورواکانو، محلي چارواکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو لخوا شوي.
ایرانی چارواکو تایید کړه چې یو شمیر افغان سرحدي ځواکونه یې د نیمروز په پوله کې چې د ایران خاورې ته اوښتي وو نیولې دي. افغان سرحدي مقاماتو مخکې ویلي وو چې ایرانی ځواکونو په پوله کې شپږ تنه افغان سرحدي پولیس نیولې دي. په موږ کې په دې اړه د اسمت څاروان ریپورت ده.
د ایران اسنا خبری اژانس پرونول چې دغه هیواد د افغانستان و سرحدي پولیس په خپل سیستان او بلوچستان ولایت کې نیولې دي. د دې اژانس تر راپور له مخې د افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د نیولو په نیت د ایران خبرې ته اوښتي وو. اسنا د ایران د سرحدي ځواکونو د قمندان حسین ذوالفقاري له قوله وویل چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو و تنه افغان پرسونل وروسته له دې ونیول چې د ایران خاورې ته 50 متره داخل شوي وو. د افغانانو د نیونې نیټې ته اشاره ونه کړه. تر دې څلور ورځې مخکې په هرات کې د افغان سرحدي پولیسو یو مقام آزادې رادیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې ایراني ځواکونو شپږ تنه افغان سرحدي پولیس نیولې دي. وروسته د فراد د امنی قمندان سمنوال محمد فقیر عسکر تایید کړ چې د چهارشنبې په ورځ د دوی 15 سرحدي پولیس د نابلدۍ له کبله اشتباها د ایران خاورې ته اوښتي دي. ایرانی مقام ذوالفقاری ویل چې نیول شویو کسانو ویلي چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله، په طالبانو پسې ګرځېدل او د ایران خاورې ته د اغوښتو نیت نه درلود. دغه ایرانی سرحدي چارواکي هم همداراز ویل چې د نیول شویو افغانانو قضیه قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. دا هم ویل چې له افغان پوځیانو راکټونه او شپږ توپکونه نیول شوي دي. استاد ایران د سرحدي چارواکو له قوله وایي چې ایرانی ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو پر نقلې وسلې ډزې وکړې. ایران د افغان سرحدي ځواکونو یوازې څو ورځې وروسته له دې نیسي چې افغان سرحدي ځواکونو د نیمروز ولایت په ګمرک کې 19 ټنه چاودیدونکي مواد ونیول. دا مواد د تجارتي وسایلو په نوم له ایران څخه راوړل شوي وو.
د اسمت څاروان په ریپورت کې مو واوریدل چې ایرانی مقاماتو تایید کړی ده چې یو شمیر افغان سرحدي پولیس یې نیولې دي. له ایران به ولاړ شو پاکستان ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له تېرې شپې راهیسې لږ تر لږه 25 کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د ایالتي اسامبلۍ د یو وژل شوي غړي د څوکۍ لپاره ضمني انتخابات روان وو. په کراچۍ کې د وروستیو پیښو په اړه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دغه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر نذیر جان سره مرکه کړې ده چې ستاسو په مور ته راړو.
خبره داسې ده چې عوامي نشتر پاټه خو که د بایکاټ اعلان نه وی هم کړی که نه، په کراچۍ کې چې کله هم دا نمونه یو مارکه جوړه شي پکې فیصله کوي ولس، نو د متحده قومي مومنټ یا په دې ښار کې دننه هغه ټول قوتونه چې د دې ملک د ریاستي ادارو دلالان هغوی دا نمونه واقعات شروع او دا ټول اقتصاد د پلاننګ د لاندې ده. دا داسې حادثه نه ده، بالکل رینجر موجود، پولیس موجود او ټول ادارې موجود سبی په موجودګۍ کې همدغه قاتلان دغه دهشتګردان دا د عام ولس نښه جوړ کړې. اولی دا د 2001 د قصه را روانه ده، یو پلان د لاندې دا قصه جوړه ده. خو دا زموږ د دې ملک د ادارې چې کومې دي، خصوصا د جاسوسي ادارې، د دوی د ساتلې دا په لینډ مافیا کې هم شته، په ډرګ مافیا کې هم شته، په پولیټیکل مافیا کې هم شته. نن زمان دا موجوده د سن کولیشن ګورنمنت په دې کې ناس خلک ډیر زیات تعداد کې د ادارو په اشارو باندې د ټول عملیات کوي.
په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر نذیر جان و چې په دغه ښار کې د وروستیو تحولاتو په اړه څرګندونه وکړي. پاکستان به په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي او د امریکا د غوښتنه به پر ځای کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر شمالي وزیرستان د احتمالي برید په اړه اعلامیه خپره کړې ده. د دغه اعلامیې له جزئیاتو مو په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار خبروي.
پاکستان یو وار بیا ویلی چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات د خپل وړتیا او ملي ګټو په پام کې نیولو سره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هیواد په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له اندېښنو او ستونزو ښه خبر دی، خو دا چې په شمالي وزیرستان کې کله او څنګه عملیات پیل شي په دې اړه به دوی د خپلو مسایلو، ملي ګټو او د سیمې جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره پریکړه کوي. اعلامیه د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د هغو څرګندونو په ځواب کې خپره شوې چې په دې وروستیو کې له یوې نړیوالې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې وې. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیلولو ډاډ ورکړی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپو محمود شاه بیا په دې باور دی چې د پاکستان پوځ دا مهال په دغه سیمه کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر خلاف د ځمکنیو عملیاتو توان نه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
دراصل شمالی وزیرستان میں آپریشن کے لیے جتنے ٹروپس چاہیے
دی وای دا محل پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو لپاره کافی پوز او پوزي وسایل نه لري، ځکه چې یو زیات شمیر پوزیان سواد، جنوبی وزیرستان او نورو سیمو ته لیږل شوي. د دې ترڅنګ په لسګونو زره نور په سیلاب ځپلو سیمو کې فعالیت لري. هغه سي عملیات چې په سواد کې وشول او یا په جنوبی وزیرستان کې، په اوسنیو شرایطو کې دا ناشونی ده چې په شمالي وزیرستان کې ترسره کړل شي. دا ځکه چې تر پوځي عملیاتو وړاندې باید د خلکو مرسته ترلاسه شي او که داسې ونه شي نو خامخا به له ناکامۍ سره مخ کیږي. امریکا له تیرو څو کلونو راهیسې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي او دا چې اوس مایک مولن دا خبره کړې، نو زما په نظر کېدای شي جنرال کیانی یا خو د امریکا د خوشحالولو لپاره دا خبره کړې وي او یا یوازې د هوایی عملیاتو پیلولو ډاډ ورکړی وي. وروسته تر هغې چې پاکستان په جنوبی وزیرستان کې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړل، ویل کیږي چې په زرګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو جنګیالیو شمالي وزیرستان ته مخه کړه او هلته یې خپل پټنځایونه او روزنیز مرکزونه جوړ کړل. د امریکایي مقاماتو په وینا القاعده د حقانی ډله او پاکستانی طالبان په دغه سیمه کې فعالیت لري. امریکایي چارواکي وایي دغه ډلې افغانستان ته خپل جنګیالي لیږي او پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي.
له پېښور مو د مجیب الرحمن انګار په ریپورټ کې واورېدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان د احتمالي برید په اړه اعلامیه خپره کړې ده. متحد ایالات وایي یو شمیر چینایي کمپنۍ او بانکونه له ایران سره په اتومي برخه کې مرسته کوي. همداشان یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوست د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې یو شمیر چینایي کمپنیو په ځانګړې توګه پر ایران داسې مواد خرڅ کړي چې په اتومي پروګرام کې ورسره مرسته کوي او کولی شي چې لا پیاوړي توغندي جوړ کړي. بلخوا متحد ایالات وایي ایران د خپل اتومي پروګرام په اړه نویو خبرو ته تیاری څرګند کړی دی. نور تفصیل د فرید هوډ سیفی په ریپورټ کې.
متحده ایالاتو له پیکینګ څخه غوښتي څو د هغو چینایي کمپنیو مخه ونیسي چې له ایران سره په اټومي برخه کې تخصصي مرسته کوي، څو د هیواد وکولی شي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي او نور پیاوړي توغندي جوړ کاندي. د خبره د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د تیرې یکشنبې په ګڼه کې راغلې ده. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اوباما اداره په دې اند ده چې څو چینایي کمپنۍ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړاوی کوي. یو امریکایي مامور چې نومې نه دی ذکر شوی دی ورځپاڼې ته ویلي چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي رابرت انهارون چې د ایران پر ضد د لګول شوو بندیزونو له بهیر څخه څارنه کوي، تیره میاشتې د داسې چینایو کمپنیو او بانکونو یو ډیر مهم لیست چینایو چارواکو ته وړاندې کړی چې له ایران سره
په اټومي چارو کې مرسته کوي. په متحده ایالاتو کې د چین د سفارت ویاند ویلي هیواد به د متحده ایالاتو د دې تورونو په اړه څېړنه وکړي. د متحده ایالاتو د چارواکي په ځانګړې توګه د کومې چینایي کمپنۍ نوم نه دی اخیستی او دی هم نه دی ویلي چې څومره کمپنۍ په دې لیست کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د متحده ایالاتو استخباراتي مامورین په دې باور دي چې څو چینایي کمپنۍ او بانکونه په هغو چارو کې ښکیل دي چې ایران ته ممنوع ټکنالوژي برابروي، په خاصه توګه د توغندیو د پروګرام لپاره. یو بل امریکایي چارواکي هم بیل دی چې خپل نوم یې ذکر شي. واشنگتن پوسټ ویلي دا مسله هم جوته شوې چې یو شمیر چینایي کمپنۍ پر ایران داسې مواد خرڅ کړي چې کېدی شي په کارولو سره لا ښه سنترفیوژونه جوړ شي. د سنترفیوژونه بیا د یورانیمو د غني کولو لپاره کارول کېږي چې غني شوي یورانیم د اټومي اسبابو د جوړولو لپاره کاریږي. د تیر جون په میاشت کې د دې لپاره چې ایران د یورانیم د غني کولو د پروسې درول رد کړل، نو ملګرو ملتونو پر تهران د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلې اټومي لانجې په اړه له نړیوالې ټولنې سره نوې خبرې تایید کړې، خو خبرداری ورکړ چې که چېرته لویدیز د اسرائیل د مشکوکو اټومي انبارونو په وړاندې ښکاره دریځ څرګند نه کړي نو دا خبرې به له ناکامۍ سره مخامخ شي.
گفتید میخواد گفتگو کنید، بسیار خوب، اما گفتگو
احمدی نژاد وای دوی وویل راځي چې خبري وکړو. ډیر ښه، خوده خبري باید د عدالت او درناوي له موقف څخه وي. راځي سره کینو او خبري وکړو.
بنشینید گفتگو کنید.
په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت وایاند فلیپ کرولی وویل دا نو د ایران پورې اړه لري چې د خبرو اترو نیټه وټاکي. د کرولی په وینا ایران وایي چې خبرو ته تیار دی، نو اوس د دې وخت دی چې د خبرو د نیټې په اړه ژمنه وکړي. د کرولی په وینا ایران ته زموږ د ټلیفون نمبر معلوم دی، موږ د ایران رسمي ځواب ته سترګې په لارې.
درنو اوریدونکو، د فریدې هوډ سیفی په ریپورت کې مو واوریدل چې متحد ایالات وایي یو شمیر چینایي کمپنۍ او بانکونه له ایران سره په اټومي برخه کې مرستې کوي. وخت د غرمې 2:46 دی. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونې په دې ساعت کې د ښځو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي.
ری مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې کیږي
چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړو سي ستاسو په خبرونه پیل کوم. د ناروغیو په تشخیص کې د الټراساون یا تلویزیونی معایناتو ارزښت څومره دی او په دغه برخه کې د خزینه ماهرانو کمښت ناروغانو ته څومره ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه به د خبرونه په سر کې وغږیږو.
ډاکټر مرام دی، اوسب منی تلویزیونی سید دقیق دی، معلومی چې د څه تکلیف لري.
بیا به مولې دې خبر کړو چې د خزینه سوداګرو فدراسیون د خپل غړو لپاره څه کول په پام کې لري.
مارکیټ ګډ پاکستانی مال دی او د چین مال دی، ایرانی مال دی.
په دې سربیره څولان خبرونه هم لرو چې اوریدلې پر تاسو ده. راټول شوی مطالب ز شریفه صفی تاسو وړاندې کوم. الټراساون یا تلویزیونی معاینات د طبابت په برخه کې یو نوی ټکنالوژي ده چې لنی کمرغه په افغانستان کې هم کارول کیږي. له دغه ټکنالوژي نه د ناروغیو په تشخیص او پیژندنه کې کار اخیستل کیږي. پا په دې کې شک نشته چې تلویزیونی معاینات د ناروغیو د پیژندنې په برخه کې د ناروغانو او همداشان د ډاکټرانو کار ور اسانه کړی دی. خو په افغاني ټولنه کې چې کله ناکله دودونو ته زیات ارزښت ورکول کیږي، په دغې برخه کې د ښځینه ماهرانو د کمښت او نشتوالي له امله زیاتره ښځې نشي کولی له دغې اسانتیاو نه ګټه واخلي. دا ځکه چې نارینه یې دوی ته اجازه نه ورکوي چې نارینه متخصصینو ته ولاړ شي او نارینه ډاکټران یې وګوري. د لرې پرتو سیمو ښځې خلاصه چې د کابل د چهارسی عبد ولسوالۍ یوه اوسېدونکې مېرمنه هم همدا خبره کوي.
موږ نارینه ډېر سخت دي، ډېرې خبرې پکې کوي، غوسه کېږي همیشه، راته ملا مې خوږېږي، پښې مې خوږېږي او معاینې تلویزیون نه پرېږدي څوک. نارینه هم ډېر بدخویه دي.
د طبي چارو متخصصان په دې خبره ټینګار کوي چې تلویزیوني معاینات د ناروغیو په سمه پېژندنه او د ناروغانو سم علاج کې ډېر مهم رول لري. د کابل د سردار محمد داود روغتون د نسایي ولادي برخې ډاکټره رابعه غرشین د الټراساوند معایناتو پر ارزښت رڼا اچوي.
الټراساوند یا تلویزیوني معاینه هغه معاینه ده چې د مریض دپاره هیڅ نقص یعنی ضرر نه لري. دا معاینه کومه خاصه یا شعاع یا کوم بل داسې شی نه لري چې مریض هغه سره په تکلیف شي یا مثلا ضرر ورته ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس دا معاینه البته انکشاف موندلې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې په هر معاینه خانه کې، په هر فرض مثال شخصي شفاخانه کې او په رسمي شفاخانو کې د تلویزیوني معاینې نه استفاده کیږي او مریضان تشخیصیږي.
هغه کورنۍ چې په خارونو کې اوسېدلې او څه نه څه زده کړې کړي دي، پر دې خبره سر خلاصېږي چې ډاکټر د ناروغ محرم ګڼل کیږي، ځکه خو خپلو مېرمنو ته دا اجازه ورکوي چې د ورپېښو ناروغیو د علاج لپاره که ضرورت وي نارینه ډاکټرانو ته هم مراجعه وکړي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې مېرمن حلیمه له همدې ډلې نه ده. هغه وایي
دا خو هېڅ مشکل نه دی چې څوک ښځې معاینې تلویزیوني وکړي. زه خپله یو مریضه یم، مجبوره یم چې تلویزیوني معاینه وکړم. هر ډاکټر ته لوړ شي دا رقم دوو در کې فایده نه کوي تا تلویزیوني معاینه ونیشي. معاینې تلویزیوني کوم هغه نه لري، خرابه خبره نه ده. زه خپله اوس این مریضه یم، معاینې تلویزیوني ته راغلی یم. معاینې تلویزیوني صحیح دقیق دی، معلومیږي چې د څه تکلیف لري.
دیني عالمان هم د نارینه ډاکټرانو په واسطه د مېرمنو علاج کول ناروا عمل نه بولي. د کابل ښار د حضرت علي د جامع جومات امام مولانا قاری میر سید په دې باب لالا نور معلومات سره.
شریعت کې دا پنځه قطعې سره شراب خوړل حرام دی. کله چې مجبوریت راشي، داسې مرض راشي چې د دې مرض د شراب نه بغیر کنټرول کېږي، نه دې ته اجازه ورکړل شوې. کله چې انسان دې حد پورې ورسي چې د ولګې د لاسه دې مړ کېږي، د خنزیر غوښه هم ورته جواز ورکړی دی چې د دې فقط د حیات د باقي لپاره، د خپل ژوند د باقي لپاره. او پاتې شو دا خبره چې دا بعضې خلک خپله ښځې دغه د نارینه او ډاکټر ته نه پرېږدي، دا دغه خپله جهالت دی، دغه خپله ناپوهي دی، د خپل دین نه دغه بېخبري دی.
سره له دې چې د دیني عالمانو په خبره د نارینه ډاکټرانو په واسطه د ښځینه ناروغانو علاج ناسم کار نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې په افغانستان کې د دودونو له مخې ځینې نارینه نه غواړي مېرمنې د نارینه ډاکټرانو لخوا وکتل شي، نو د عامې روغتیا وزارت او اړوندو ادارو ته پکار دی چې د الټراساوند یا تلویزیوني معایناتو په برخه کې هم د ښځینه ډاکټرانو روزنې ته پاملرنه وکړي. افغانستان د خزینه سوداګرو فدراسیون چې په ټول هیواد کې تر 2.5 زرو تنو پورې غړي لري، په دې وروستیو کې خپل د مشرتابه ډله نوې کړې ده. د دغه فدراسیون نوې مشرې میرمن ګلجان تیراونی د ښځو د لاسي صنایعو د یوه نندارتون د پرانیستلو پر مهال اعلان وکړ چې غواړي د خزینه سوداګرو د هڅو او فعالیتونو د لا همغږۍ کولو او ښه کولو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي. نوموړي د فدراسیون پر پخواني مشرتابه نیوکه وکړه چې د خزینه سوداګرو لپاره یې د پام وړ کارونه نه دي کړي. هغې زیاته کړه
باید بنیادي کارونه شوي وه چې اوس مثلا خودکفا او فدراسیون اول یو تعمیر یې درلوده چې کرایي تعمیر کې ژوند ونه لري. دا ستراتیژي د موږ تړلې ده په دې چې باید موږ خودکفایي یا فایي لارې ته سوق شو. دا توانمندي رهبري آیت فدراسیون کې وینم پالیسي کې موږ دې ته ځای ورکوو چې باید پالیسي قسم شي چې داسې شي چې موږ وش کولی تولیدات صادرات واردات له دې لارې وش کولی چې فدراسیون وساتو.
د بازار نشتوالی هغه ستونزه ده چې له هماغه پایله د خزینه سوداګرو د فدراسیون غړي ورسره مخ دي او لا هم له همدې کبله شکایت کوي. د نوموړي فدراسیونی وغړي رحیمه هاشمی په همدې باب
اقتصاد و دومره نیرومند نه دی پیاوړی چې موږ وکړو چې ډېرې ښځې په خپل کار باندې وګمرو مارکیټ نه لرو مارکیټ ګرځ پاکستانی مال دی او د چین مال دی ایرانی مال دی مش مالون چې دوه توجه ورته نسته دولت هم توجه نه لري مش مارکیټ چین او پاکستان ایران شکست کړی دی
زیاتره سوداګری خزی په تیر هغه چې د لاسي صنایعو کار کوي وای چې خام مواد ټول په افغانستان کې پیدا کیږي خو د دې لپاره چې دغه مواد د استعمال لپاره تیار شي نو ځینې ماشینونه پکار دي چې هغه دننه په افغانستان کې نشته نو خام مواد له دې ځایه ګاونډیو ملکونو ته وړل کیږي او هلته د کارولو لپاره تیاریږي چې بیا یې دوی په دوه او درې برابر قیمت اخلي دوی د دغې ستونزې د هوارولو غوښتنه لري د قیمتي تیګو یو سوداګر میرمن حبیبه هم دا خبره کوي
دا بازار د چمو شنه ملاوی بل اقتصادي مشکلات دي زموږ څنګه ډیر ډیر قیمتي شیان پیدا کی دلته څنګه جوړ شي مشرف ارزان تر وي
د کتونکو په نظر د دې لپاره چې پرځان د افغان میرمنو د بسیا کولو لپاره یو اغیزمن کار شوی وي د افغانستان دولت اوړوند مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د سوداګرو میرمنو د هڅو ملاتړ وکړي او د دوی د ورپی خو ستونزو د لیر کولو په لاره کې له دوی سره مرسته وکړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
عزتمنو اوریدونکو اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د خزو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو په بدخشان ولایت کې د قابلګۍ د خوندزي د درویشتو تنو فارغانو تصدیق لیکونه د تیرې سه شنبې په ورځ وویشل شول په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایي پروګرام رئیس ډاکټر عزیز د باختر اطلاعاتي آژانس خبریال ته وویل دغه ښوونځی چې په 2003 میلادي کال کې په بدخشان ولایت کې جوړ شوی دی تر اوسه پورې اته اتیا تنه قابلي ورڅخه فارغي او د ولسوالۍ په کلینیکونو کې ګمارل شوي دي د د په وینا د دې ښوونځي فارغي قابلي د بدخشان په کلیو او ولسوالۍ کې د حامله میندو خدمت کوي د نجونو د باسکتبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکنې په مقصد د باسکتبال سیالۍ تیره دوشنبه په کابل کې پیل شوې د باختر اجنس ته خبر لمخې د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د هرات او کابل بی د ټیمونو ترمنځ وشوه لوبه د هرات د باسکتبال د ټیم په ګټه پای ته ورسیده د اولمپیک د ملي کمیټې د نجونو ورزشي مسؤلې میرمن شمس د باختر اجنس خبریال ته وویل چې دغه سیالۍ د نجونو د باسکتبال د ملي ټیم د ټاکنې په مقصد د هرات کندهار او سمنګانو د ولایتونو او د کابل الف او د کابل بی د منتخبو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي د خبر ځای د څرګندونو لمخې په دغه سیالیو کې درې پنځوس تنه ورزشکاران ګډون لري چې د درې ورځو لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې خپل لوبو ته دوام ورکوي او غوره ورزشکاران د باسکتبال ملي ټیم ته لار مومي د جلال آباد ښار بهسود او پلتا څیرمه د ښځو یو بند په پنځه جیري وزمکه کې جوړ شو د ننګرهار ولایت مرستیال ډاکټر محمد عالم اسقزی په شوک خبري اجنس ته وویل چې پر دې بند 250,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او چارې په یو کال کې بشپړې شوې دي د نوموړي په وینا یاد بند د ډیرو اسانتیاو ترڅنګ د میرمنو لپاره یو ودانۍ هم لري چې پنځه خونې یو سالون او نور اړین ځایونه پکې دي د ولایت مرستیال وویل چې دغه بند د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د یوې پخوانۍ شاعرې سایری په نوم نومول شوی دی د ننګرهار ولایت مرستیال ډاکټر محمد عالم اسقزی په شوا خبري اجنس ته وویل چې دغه بند د امریکا د متحده ایالاتونو ولایتي بیرغونې ډلې یعنی پی آر ټی په مالی مرسته جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو قدرمنو اوریدونکو دا و د دې ونې د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده تر دې د معمول ملتیانه مننه کوم خو ترتلو د مخه که غواړی چې مختلف را وسوي او یا هم د خبرونه په باب خپل نظر لمو سره شریک کړئ نو تاسو لپاره زموږ پوسټی پاتې دي د نیمه نړۍ ونې خبرونه ازادي رادیو د پوسټ بکشمې دي قندهار 22 خوست 1 جلال آباد 4 په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوسټی پاتې ده ازادي رادیو پوسټ باکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور تر بلې دغه ورځې مو پلوي او بخون کې خوده سپارم
زخمی بیا مجرا تا خور کا خمی تا زخمی زخمی بیا مجرا تا خور کا
اور بل چا خور کرما جور دبن روشو کرما دخل خائص یارا بل ببتا اور کرما اور بل چا خور کرما جور دبن روشو کرما دخل خائص یارا بل ببتا اور کرما
ماری چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کئی زوانی سپن جبن نوسر لبان استادا خماری چشمان استادا منگری زلفان استادا غتن کئی زوانی سپن جبن نوسر لبان بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا زخمی زخمی یا مجرات تکور کا ہم کا زخمی زخمی یا مجرات تکور کا